السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، نن جمعه مبارکه د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لسمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اگست له لومړۍ نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د هرې ورځې په شان په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ډلې یو ځل بیا د رایو د تفتیش بهیر نیمګړی بللی، په کابل کې د امریکا سفیر د دواړو کاندیدانو له ټیمونو غوښتي دي چې د رایو د تفتیش په بهیر کې فعال ګډون وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی په مکړی خبرونو ته. د مهمو خبرونو سر لیکونم، په کابل کې د امریکا سفیر هیله ښودلې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د روانې اګست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. د تاجکستان ولسمشر د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه له قومندان سره په کتنه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي او اسرائیل او حماس ډلې په غزه کې پر نوي اور بند موافقه وکړه. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. په یوه اعلامیه کې جیمز کننګ هم ویلي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو انتخاباتي ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړه او رغونکې توګه د رایو د تفتیش په هغه بهیر کې چې د شنبه په ورځ له سره پیلېږي برخه واخلي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم له دې کړنلارې سره توافق ښودلی، خو د عبدالله انتخاباتي ټیم بیا ویلي په دې کړنلاره کې چې ملګرو ملتونو چمتو کړي د دوی مهمو غوښتنو ته پام نه دی شوی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش په بهیر کې د هر ډول خنډ په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش پرون وویل په دې بهیر کې هر ډول خنډ به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. د تاجکستان ولسمشر د یو جګپوري امریکایي قومندان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې امام علي رحمان د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه له قومندان جنرال لوید استن سره د پنځشنبه په ورځ په دوشنبه کې خبرې وکړي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت د دواړو لوریو د خبرو اترو اصلي موضوع وه. اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې د غزې په ترانګه کې په بشري دلایلو پر 2.5 ساعته بې قید او شرط اوربند موافقه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل د اوربند د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو پیلېږي. کری په نوې ډلې کې خبريالانو ته ویل چې د اوربند به راتلونکو خبرو اترو ته لاره پرانیزي.
It is a lull of opportunity, a moment for
دا یو مناسب فرصت او د دواړو ارخونو او بیلابیلو ډلو لپاره یو موقع ده څو د اسرایلو له دولت سره کینی د دوامدار اوربان لپاره د لارو چارو د منډلو هڅه وکړي او وروسته د یو اوږدې مودې پترڅ کې په مخ کې پراته مسایل حل کړي. تمه ده فلسطینی او اسرایلی پلاوی به د دوامدار اوربان په اړه د مصر له حکومت سره د خبرو لپاره سم د استقاهره تولړ شي. د اسرایل او حماس چارواکو تایید کړي چې د دوړو خواو د اوربند په اړه موافقه شوې ده. درېونې مخکې په غزه کې د کړکیچ لپایل رئیس څلور ځلې او بخې څو ځلې نور هم د بشري مرستو د رسولو په خاطر اوربندونه اعلان شوي، خو هر ځل د جګړو لپایل سره سم مات شوي. چارواکي وایي په غزه کې د اسرایلی پاوز د عملیاتو لپایل وروسته 1400 فلسطینیان او د اسرایل له اړخه 450 سرتیري او درې ملکی وګړي وژل شوي. په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرایلو د پوځ حمله قطن د منلو وړ نه دي. د سپینې مڼې ویاند جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په دې کې ډیر کم شک شته چې په غزه کې د پر یوه ښوونځي چې ملکیانو پناه پکې اخیسته وه د اسرایلو پوځ برید نوی کړی. ملګرو ملتونو هم دا پیښه غندلې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي له هالنډي او استرالیایي متخصصانو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ د اوکراین په ختیځ کې هغې سیمې ته ورسېدل چې مالیزیایي الوتکه پکې نسکوره شوې وه. د راپورونو له مخې دا ډله له څو ورځو نښتو وروسته چې دې سیمې ته یې د دوی د ورتلو مخه نیولې وه، بالاخره د الوتکې د نسکورېدو د سیمې په لیدو بریالي شول. د اوکراین پوځ پرون سهار د مسکو پلو بیلتون پالو پر ضد په جګړه کې یو ورځنی اوربند اعلان کړ. او په تایوان کې چارواکي وایي په جنوبي کاوسیونګ ښار کې د ګاز څو چاودنو لږ تر لږه شل کسان وژلي او شاوخوا 270 نور یې ټپیان کړي دي. د تایوان صدر اعظم جیانګ یی هوا وویل پرون ماښام لږ تر لږه 15-14 وشوې. د ګاز د لیک کېدو د دې پیښې علت تر اوسه روښانه نه دی، خو راپورونه وایي د ګاز پایپلاینونه به ښایي سره چاودلي وي. د ویل کېږي چې په وژل شویو کې 15 تنه د اور وژنې عمله و. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفیر د رایو د تفتیش د نوې تګلارې هرکلی کړی، د اصلاحاتو او همپالنې ډلې یو ځل بیا دا موافقه نیمګړې بللې. له بلې خوا تمه ده چې سلګونه نړیوال څارونکي د رایو د تفتیش پر بهیر د څارنې لپاره ډیر ژر افغانستان ته ورسیږي.
اروپایی او امریکایی ټیمونه په لار کې دي، ممکن چې ځینې ورسېدلې نن سبا ورسیږي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سرمفتش وایي له افغانستان سره له شویو مرستو څخه لکه څرنګه چې تمه وه نتیجه نه ده ترلاسه شوې، او له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت بیا د همدې ادارې هغه راپور رد کړی چې وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړو پر پروګرام 8 میلیارد ډالر لګول شوی مرستې بې اغېزې وي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د دې سهارنۍ خبري مجلې تر پایه را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پام وکړئ، لومړی راپور ته. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر د رایو د تفتیش د بهیر په اړه د هغې کړنلارې هرکلی کړی چې ملګرو ملتونو چمتو کړي. ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ یعنې سبا د همدې کړنلارې له مخې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش او ابطال بهیر له سره پیل شي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ انتخاباتي ټیم د دې طرحې ملاتړ کړی، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي په دې طرحه کې ځینې غوښتنې نه دي منل شوي او ښایي دوی د رایو د تفتیش په بهیر کې برخه ونه اخلي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د رایو د ارزونې په هغه بهیر کې د ګډون وکړي چې د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. په یو خبر پاڼه کې چې پرون مازیګر خبره شوه، د جیمز کننګم له خولې ویل شوی د هغې کړنلارې هرکلی کوي چې ملګرو ملتونو د رایو د تفتیش او باطلولو لپاره چمتو کړي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو سره سم د رایو د ارزونې او باطلولو واک لري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم ویلي د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړ اورغون کې توګه د رایو د تفتیش په هغه بهیر کې برخه واخلي چې د شنبې په ورځ له یو ځنډ وروسته بیرته پیلېږي. جیمز کننګم ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هدف روښانه دی او هغه دا چې د افغانستان نوی ولسمشر باید د اګست میاشتې تر پای پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لا هم د دې طرحې په اړه ځینې اختلافونه پاتې دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي په دې طرحه کې د دوی یوې مهمې غوښتنې ته ځای نه دی ورکړل شوی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د دې ټیم ویاند سید فاضل سانچارکی ازادي راډیو ته وویل دوی له پایل رئیسی په دې بهر کې ملګرو ملتونو ته د عمومي صلاحیتونو د ورکولو خوښتون کې و. خاغلی سانچارکی په دې اړه چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړي به د شنبې په ورځ د رایو د شمیرلو په بهر کې ګډون وکړي تردید څرګند کړ. سانچارکی وایي تر هغه وخته چې زموږ ملاحظات په جدي توګه په نظر کې نه وي نیول شوي موږ نشو کولی په دې بهیر کې برخه واخلو، هغه که د شنبې ورځ وي او که بله ورځ، ځکه موږ ته تر اوسه قناعت نه دی راکړل شوی. که چیرې تفتیش د تفتیش په خاطر وي کولی شي پایلې کړي، خو که تفتیش د انتخاباتو د شفافیت د تامین لپاره وي په دې کړنلاره او په دې بڼه دا هدف نه ترلاسه کیږي. مخکې تر دې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و دا ځل به د دویم دور انتخاباتو د رایو ارزونه د هغې نوې کړنلارې له مخې ترسره کړي چې دواړو انتخاباتي ټیمونو منلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دا کړنلاره د پخواني چک لیست او د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو پر بنسټ جوړه شوې، سره له دې چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې کړنلارې په اړه وایي چې غوښتنه یې په کې نه دي منل شوې، خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم بیا د دې کړنلارې هرکلی کوي. دا بدلون او دوام د ټیم ویان طاهر زهیر په دې اړه وویل خغلی زهیر په دې اړه وایي که څه هم موږ د دې طرحې د ځینو برخو په اړه خپل ځانګړي ملاحظات لرل او لروي، خو سره له دې هم د دې کړنلارې هرکلی مو کړی او ملاتړی کوو. وښه د ملګرو ملتونو سازمان طرحه جوړه کړي، فکر کوم نور داسې کوم دلیل نشته چې بیا هم د رایو د ارزونې بهیر له خنډ او زنګ سره مخ کړي، بلکې د دې طرحې پر بنسټ باید د رایو د ارزونې پروسه لا چټک شي. دا ولسمشرۍ د څوکۍ د دویم دور انتخاباتو له ترسره کېدو شاوخوا یوه نیمه میاشت تېرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رایو د تفتیش په بهیر کې د هر ډول ځنډ په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبی شویلی په دې بهیر کې هر ډول ځنډ به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ډېری منفي اغیزې ولري. د ټولو رایو د بیا ارزونې بهیر چې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب پرې سلا کړې وه دوه اونۍ مخکې پیل شو، خو تر اوسه درې ځلې ځنډېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د دې بهیر د بشپړېدو لپاره ټاکل شوي مهالویش یوازې یوه اونۍ پاتې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د بیا تفتیش لپاره به ډېر نړیوال څارونکي افغانستان ته ورسیږي او د تفتیش بهیر به له نږدې وڅاري. د دې کمیسیون مشر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د رایو د تفتیش په بهیر کې د کافي څارونکو حضور به د دې پروسې په شفافیت او سرعت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل د راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه نړیوال څارونکي چې د تفتیش له پروسې سره نوي یوځای کیږي د انتخاباتو په اړه کافي تجربه لري او په نورو هیوادونو کې هم د انتخاباتو له پروسې څارنه کړې ده. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر اروپایي او امریکایي څارونکي کابل ته د راتلو په حال کې دي.
اوس اروپایي او امریکایي ټیمونه په لار کې دي، ممکن چې ځینې به رسېدلي، ځینې هم نن سبا ته ورسېږي. دوی هغه کسان دي چې په انتخاباتو کې کافي تجربه لري، نور مملکتونو کې نظارت کړی دی، نو د انتخاباتو په هکله د کافي تجربو خاوندان دي.
ښاغلی نورستانی هیله وښوده چې د دې څارونکو موجودیت به د تفتیش د پیلودونکي پروسې په شفافیت او سرعت مثبت اغیز وکړي. دا څارونکي به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو استازو او داخلي څارونکو په همکارۍ له 2000 څخه د زیاتو رایو پاڼو صندوقونو څخه د شفافیت د تامین په خاطر څارنه وکړي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ملي او نړیوالو څارونکو مجموع شمیر 1310 کسانو ته رسیږي، چې څه باندې 900 یې یوازې د دواړو انتخاباتي ټیمونو څارونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش په دې خبري غونډه کې وویل ډېر ژر به نړیوال څارونکي کابل ته راورسیږي او تر څو چې لازمه وي دلته به پاتې وي.
غواړم دا تایید کړم چې د ملګرو ملتونو تجربه لرونکي څارونکي ډېر ژر کابل ته راځي او تر هغې بدلته وي چې ضرورت احساسېږي. او په همدې ډول غواړم چې ووایم موږ په کافي اندازه نړیوال څارونکي لرو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له غړو، د کاندیدانو له استازو او داخلي څارونکو سره په همکارۍ له دې پروسې څارنه وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب پریکړه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رای به بیا څیړل کیږي. د کاندیدانو په وینا د دې رایو پاڼو د تفتیش څخه هدف دا دی چې پاکې رایې له ناپاکو رایو بیلې شي او په نتیجه کې کامیاب کاندید اعلان شي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د رایو د تفتیش پروسه به په بشپړ ډول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په کابل کې په مخ بیول کیږي، خو دوی ټینګار کوي چې دا پروسه به د نړیوالو څارونکو او د ملګرو ملتونو د استازو په حضور کې په منل شویو نړیوالو معیارونو پای ته ورسیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د سهار 9:15 شوې. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. په کابل کې د امریکا سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اګست د میاشتې تر پایه د لوړې مراسم پر ځای کړي. جیمز کننګهام په یو بیان کې ویلي دی د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان باید خپلو انتخاباتي ټیمونو ته لارښوونه وکړي چې په بشپړه او رغونکې توګه د رایو د ارزونې په هغه بهیر کې چې سبا پیلېږي برخه واخلي. ملګرو ملتونو د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو د ارزونې په بهیر کې د هر ډول خنډ په اړه خبرداری ورکړی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه له عمومي قماندان جنرال لوید استن سره د پنځشنبه پر ورځ په دوشنبه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. اسرائیل او حماس وسلواله ډلې د غزې په ترنګ کې په بشري دلایلو پر 2 ساعته به قید او شرط اوربند موافقه وکړه. دا اوربند به د کابل په وخت د سهار په 9:30 پیل شي. سپینه مانی وای په غزا کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرائیل د پاوز حمله قطعا د منلو وړ نه دی. اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو له هالنډي او استرالیایي متخصصانو سره یو ځای پرون د اوکراین په ختیځ کې هغې سیمې ته ورسېدل چې ماليزیایي الوتکه پکې نسکوره شوې وه. او په تایوان کې چارواکي وایي په جنوبي کاوسیونګ ښار کې د ګاز څو چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژلي او شاوخوا 200 نور یې ټپیان کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
واشنگتن پوسټ رسپنې په ورستۍ غنه کې په یو لیکنه کې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې د طالبانو د انتظار لوبه د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او قوت په اړه تبصره کړې ده. د ورسپنې لیکوال د هغه خبريال په قول چې امریکایي پوځیانو سره د افغانستان په ځینو برخو کې کتلې دي وایي چې یو امریکایي پوځي ورته وویل چې زه طالب وای له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو پورې منتظر پاتې کېدم او بیا مې خپل بخت له افغان ځواکونو سره آزمایم. امریکایي ځواکونه له ډیر وخته دا پوښتنه کوي چې آیا طالبان پلان لري یا کولی شي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو پر ضد پراخ عملیات وکړي. حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دنفرد له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د سرعت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانه زیاتوي دا چې طالبان د امریکایي پوځیانو وتلو ته انتظار باسي داسې مسأله ده چې له ډېره وخته پرې خبرې کیږي. په تیره بیا له 2009 میلادي کال وروسته دا مسأله هغه مهال د خلکو خلو ته ولوېده چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د لسکونو زرو پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ او همغه وخت یې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو مهال ویش په ګوته کړ. د امریکا مشهور تحقیقاتي انسټیټیوټ بروکینګز له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو او لشمیر ځواکونو د پریښودلو په باب یو تحلیلي لیکنه خبره کړي چې عنوان یې د افغانستان لپاره د 2014 میلادي کال د صفر د انتخاب خلاف قضیه. په دې لیکنه کې چې مایکل هو هانلن لیکلی د هغو بحثونو یادونه شوې چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو او یا له 2014 میلادي کال وروسته د محدود شمیر پوځیانو د پاتې کېدو په اړه شوې دي. هانلن د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې وویل زما اصلي استدلال دا دی چې امریکا باید له 2014 وروسته له افغانستان خپل ټول ځواکونه ونه باسي. امریکا ته پکار دی چې د تروریستي ضد فعالیتونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. دا مسأله د امریکا له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري. د هانلند په وینا د القاعده حقانی شبکې او د لشکر طیبه پشان د نورو سختدریزو ډلو ګواښونه په سیمه کې شته او امریکا او متحدان له دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره وسایل او امکاناتو ته اړتیا لري. د په وینا له افغانستان له ځواکونو استل د امریکا له لاسه د بی پیلوټ الوتکو او اډو په شمول مهم امکانات باسي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د نږدې 8 میلیارډ ډالرو له مصرف څخه به خبري کوي. لدې مخکې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ستر مفتش ادارې ویلو په افغانستان کې د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې د امریکا 2 میلیارډ او 600 میلیون ډالر به ځای لګول شوې دي. په دې اړه سفی الله ستانګزای نور تفصيل اوروي.
افغان چارواکي وایي که د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د امریکا د غندزه پیسې له دوی سره په همغږي مصرف شوی وای دوی به د نشي موادو د مبارزې په برخه کې خلاص تراوړنه لرلې. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي په تیرو 14 کلونو کې امریکا 2 میلیارډ او 600 میلیون ډالر په افغانستان کې له مخدره موادو سره پر مبارزې لګولې چې کوم خاص تاثیر نه دی کړی. خو له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر د پنځمې پورز د سیګار د ورستې اعلان په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویل ډیرې دغه پیسې په خپل د امریکایانو لخوا له افغان دولت سره په نه مغږی کې لګول شوې دي.
امریکا مملکت چې اوس د شکایتونو لږ مش تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر په مواد مخدر کې مصرف کړی ده. خو دا کوم نتیجه چې موږ وغوښته هغه په لاس نه دی راغلی ده. خو کاشکې دا پیسې کوم چې نن سبا دوی ادا کوي هماغه وخت د افغانستان د حکومت یعنې د وزارت مالی له لارې څخه دا مصرف کړی وای هغه وخت دونه ستونزه چې نن افغانستان مخامخ دی د مواد مخدر په ارتباط ما په فکر هغه وخت یو څه بدلون کېدای شي راغلی وای.
له بلې خوا ښاغلی ازهر دامنی چې امریکا له 2009 میلادي کال راهیسې د کوکنارو د کرکیلې دورانولو پر سر له افغان دولت سره میلیونونه ډالر مرسته کړي او په دې برخه کې برلاسه هم وو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې کارپوهانو اندېښنه ښکاره کړي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د نږدې 8 میلیارډ ډالري مصارف سره سره په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
سیګار په یو بل راپور کې ویلي امریکا په افغانستان کې دومره پیسې لګولې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لویدیځ اروپا د اقتصادي بیرغونې لپاره په مارشل پلان کې هم نوې لګولې. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د لګښتونو د تفتیش ادارې په خپل راپور کې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا لګښتونه له هغو مرستو سره مقایسه کړي چې د امریکا د مارشل پلان په همکارۍ اروپا وتوانېده تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته خپل اقتصاد په خو دروي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وای سره له دې چې په دغه مقایسه کې د امریکا له لوري پر افغانستان ډیر پیسې لګول شوی خو هغه نتیجه نه ده ترخصل شوی چې تمایوه. د سیګار د راپور لمخې په مارشل پلان کې په هغه وخت کې شاوخوا 13.3 میلیارډ ډالر اروپایي هیوادونو ترکل شوی چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته خپل اقتصاد پیاوړی کړي. خو دوی وای د 1950 کلونو په مقایسه شایي نن د ډالر ارزښت ډیر لوړ وي. که دغه پیسې د نن نی ډالر په بای وړول سي نو د مارشل پلان مجموعي شمیره 3.4 میلیارډ ډالر ته رسیږي. د سیګار په راپور کې ویل شوی چې په همدې انډول د افغانستان لپاره د امریکا نننۍ مرسته په مجموع کې 3.9 میلیارډ ډالر ته رسیږي. دغه څېړونکو وایي پر دغو دواړو متفاوت پروګرامونو چې یو یې د جګړې پر مهال او بل تر جګړې وروسته عملي سول غور کولو دغه مقایسه لا نور هم پیچلې کړه. دوی وایي د امریکا له دې مرستې سره سره په افغانستان کې د پام وړ بدلون او پرمختګ نه دی راغلی. د څېړونکو په باور هغه څه هم چې سوي دي ښایي دې ته اړتیا ولري چې امریکا او نور هیوادونه له افغانستان څخه تر وتلو وروسته بیا هم په پرله پسې ډول د مرستو د دوام ژمنې ورسره وکړې. د سیګار په راپور کې راغلي چې د مارشل پلان مرستې تر ډېره د خوراکي موادو، ماشینونو، کیمیاوي کودو او نورو هغو موادو پر واردولو لګول سوي و چې په اروپا کې تر جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره ورته اړتیا وه. دا هغه څه و چې په جګړو کې له منځه تللي وه. د 1950 کلونو په سر کې له دغو مرستو سره د ډېرو لویدیځو هیوادونو اقتصادي سطح تر هغه لوړه سوه چې تر جګړو دمخه وه. د سیګار راپور بل لوري ته د افغانستان موضوع ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف کولو سره څه راپاته سوي دي. دا یو ښکاره پوښتنه ده. سیګار لیکي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره د وسلوالو طالبانو سنګرونه لا هم تاوده دي، ملکي تلفات ډېر سوي او افغانستان لا هم د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې پاتې دی چې فساد پکښ ډېر دی.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو برخه او روخو له هغه مخکې ورستۍ موضوع د امریکا او ملګرو ملتونو او بخښي د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په غزه کې پر یو خوندزي د اسرایلو برید په سختو ټکو غندلای او دای د نه منلو وړ اقدام بللای. په غزه کې چې یو ګرمیشتې سیمه ده، د اسرایلو د وروستیو حملو له کبله ګڼو ملکیانو د جګړې له ویرې په هغو ښوونځیو کې پناه اخیستې چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي. له دې ښوونځیو څخه پر یوه د اسرایلو د چهارشنبې د شپې په برید کې 14 ملکي فلسطینیان ووژل شول. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو د اسرایلو د پوځ بریدونه په هیڅ صورت د منلو نه دي. دا راپورونه لمخه د چهارشنبې پورس په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو خونځي کې چې ګڼو ملکیانو په کې پناه اخیستې، د اسرایلو د بریدونو له کبله 14 تنه ملکیان وژل شوي. دا پنځشنبې پورس د امریکا متحده ایالاتونو بل اخره د اسرایلو په اړه خپل چوپتیا ماته کړه او پر دې هیواد سخت انتقاد وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د پنځشنبې پورس په واشنگټن کې وویل په دې کې ډېر کم شک شته چې په غزه کې پر یو خونځي دا برید اسرایلو نه
وکړي.
هرنست وایي د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو بریدونه چې بې ګناه ملکیانو او هغه خلکو ته پکې ځای ورکړل شوی چې له جګړې تښتېدلي، په بشپړه توګه د منلو نه دي او په هیڅ ډول د تایید وړ نه دي. پاینال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویلي اسرائیل باید جدي هڅه وکړي چې په غزه کې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته تلفات پېښ نه شي. د پینټاګون په وینا د اسرائیل او حماس ترمنځ کړکېچ کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله ډېره زیاته شوې. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن ویلي په غزه کې د ولسی خلکو تلفات ډیر زیات شوی او اسرائیل باید د لوړو معیارونو په پام کې نیولو سره د غیر پوځي خلکو د خوندیتوب هڅه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کار او مرستې رسونې د ادارې مشر پیار کراهن بول وایي د غزې په مرکزي روغتون کې څو ماشومان لیدلي چې د ملګرو ملتونو پر یو کمپ چې په یو خونځي کې جوړ شوی وو د اسرائیلو برید ټپیان کړي. نو مولوی د غزي د سینو سیمو لیدنه ورسته په دې خار کې خبري اعلان وته ویل د سیاسي اقدام او حساب ورکول وخت را
رسیدلی.
د وای ماشومان په درسي ټولګیو کې د خپل میاندو او پلرونو سره ویده و. په داسې یو ځای کې چې باید حفاظت شوی وای خو داسې ونه شول. دا اقدام د نه منلو او نه زغملو. په غزه کې چارواکي وایي چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د پایل رئیس د غلطه تر څوار لسو ډیر فلسطینیان چې زیاتره ملکیان دي وشل شوی.
د ژوند رنگونه
زوګ محمد احمدزی د بغلان د وسودونکو په خبري لوسوالي
خو د تاسو په سیمه کې اڅاګان نه وی او صحیح وبنه وی چې تاسو وڅکئ لکه مونږه مستفاده کوله.
یا ربونه خو په خوده د مونږه چانس دي مونږه چانس خو بونه لرلې ساګان نه وسب ساګان په تقریبا او سلوي کې د 100 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 د او زمین په دفسلی لپاره چې دا ډنډ باندې وبوسي دا ډنډ وبوسکی خلل ولد الله سګریوان خلګو سر خو یو ته دا کم خلاص دا اواره کې دی په صحو کې کوچان دی ته الله سره سیده بوره سدل دا جاد صحو ته داونه درستری مقصد
اوس خو په ټانکونو کې وړیاوی هم څاګانې دي سره لدې مشکلات ته خو ته دا رسولت هم نو ته په ټانکونو کې وی سی او څام نه خلکو بل کوم په استفاده کوله
په خو خود سوس دا موید زس او دا وبو دوره خراب نه لکه وس خراب دي التن پوسو کم وبو ارشه ته وبو صفاوی پاکوی وس وبو ډیر دا تشنابول دا صبر دا وسفتک ساګانو نه ډیر وبو له دسوی دي خراب سی دي زکر په خو خلکو دا وبو مشکل کال ول اسمه دا ډنډ دا غرو دا روان وبو مشکل باک نو وس پار دریا باندې پار دریا باندې ګور سلور سو تشنابونه زر تشنابونه په لزر تشنابور بده په خمر خار کې موږ نار په دینار کې تقریبا لزر تشنابونه دینار سره برابر سی دي وخت خلکو نه غست پاده کول ساګانه باندې وبو صفاوی اما وس دا تشنابونه دي خلک ډیر قیمت باندې کوشش کوي چې وسخ په ځان پر ساګانه وېری دي کوم دې کې په ځان کار دا کړی دي
ځینې وایي چې هغه وخت په دندونو کې وبو ساتل کېدی الته و وړ وړ چنجي و پکې چنګه کې به سره لږ هم خلکو استفاده وکړي
ولا دا رښتا و دا مخفل مو اندلې دي په خپل ډیر وخت وبو ور وځو پر مخ ملاسته و دا د سمال به مرته نیولې دا وبو مشکل دي خړې وبو په مخ او اخر تندرست مو جوړم او سبا وبوش کوم هغه مو تکلیفونه سره ډیر سوي دي
یعنی اما شاين و وبم
او ست طبيعت ورک دي مکروب راکې بریک نه کنه ورک لوغ مو اوس درسته مکروب زاسې
قدر مناوري.